مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دې وسطا خبري غړې کې هر کلی کوم تاسو په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې یو نړۍ پاړې یو شمیر ریپورتونه او شننې اوریدلی سي خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له مجید بابر څخه واورو
کی د افغانستان په اړه هارت آف ایشیا دورنۍ کانفرنس په نن په اسلام آباد کې شروع کیږي د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاوایی د یادې سیمې په 85% برخه کې امن پردای شوی دی عراق ترکی ته خبرداری ورکړی چې خپل ګواکونه دي د دغه هیواد شمالي برخونه زر تر زره وباسي خبرونو تفصیل نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي تېر ورځ په کابل کې ښاغلي غنی دغې غونډه کې د ګډون په اړه پاکستان ته د سفر په اړه وویل
آدم با کسای صحبت میکنه که همراهشون یک بحث جدی یک مشکل جدی
ولسمشر غنی وی یو څوک لاغه کسانو سره خبری کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري بنیادی مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو سات پخلا او یو سات مرور وي موږ حق لرو چې له خپلو بنیادی ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو
منافع ملي خود دفاع کړو
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو ملي امنیت سلاکار سرتاج جدید امریکا غوردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس ترڅنګ نور لیدنې هم وشي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر موضوعاتو هم بحثونه وشي د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې د هند د خارجه چارو د وزیر میرمن سوشما سوراج ترڅنګ د چین تاجکستان کرغیزستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخې اخیستو پخلی کړی دی د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استنبول کې پیل شوه ورپسې هر کال ورلپسې په افغانستان قزاقستان او چین کې غونډې وشوې چې د سخت کال غونډه یې په اسلام آباد کې ده تېر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په یوه ځانګړې مرکه کې مشال لیدو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په 85% برخه کې امن ځای پر ځای کړی دی او د باړې خواوشا 15000 بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي په سیمه کې د وسلوالو ډلو د بیا راتګ په اړه ښاغلي شهاب علی شاه زیاته کړه
تیره هفته ټول سپاه قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړ دو لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه غیلا تعلقي اعلان وکړ دو او تړونه وکړ دو چې د دې په خاوره باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پر خودي شي بلکې دلته چې څومره هم سپاه قبایل اوسيږي هغه به د هر قسمه مرسته نه کوي دهشتګردو سره
خو بلخوا باړې تستانه شوي خلک بیا وایي چې د دوی هر څه ویجاړ شوي او باید بیا بهاره لپاره ګامونه پورته کړل شي عراق ترکی ته ویلی دی چې نن نه دی د دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر ځای خپل سرتیري ستنول پیل کړي ګنی که د دغې نیټې نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد د کاروایۍ غوښتنه وکړي د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادي ویلی دی چې ترکی ځواکونه دغه هیواد ته د بغداد د اجازت نه بغیر داخل شوي دي او لازمه ده چې نن نه دغه ځواکونه ستانه شي د ترکی وزیر خارجه مولود چاوش اوغلو تیره ورځ وویل چې دوی د روانې میاشتې په درېیمه نیټه په عراقي ښار موسل کې د مخکېنه ځای پر ځای شوو ځواکونو د حفاظت لپاره دغه سرتیري استولي وو موسل ښار د تېر کال نه د اسلامي دولت استوالې ډلې په قبضه کې دی ترکی دغه ښار ته خپل ځواکونه د کوردي پشمرګه ځواکونو او د موسل ښار نه چاپېره میشتو قبایلي جنګیالیو د روزنې لپاره استولي وو امریکایي چارواکو دعوه کړې ده چې د شام په شرقي برخه کې د دغه هیواد سرتیري په امریکایي هوایي بمبارۍ کې نه بلکې د روس لخوا په بمبارۍ کې په نښه شوي دي تېر ورځ شام د دغه هیواد په دیارو زور صوبه کې په یو پوځي کیمپ د بمبارۍ په نتیجه کې د دریو سرتیرو په وژنه او د 14 نورو په ژوبل کولو د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف تورن کړی و چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کوي د بشري حقونو په اړه د شام د څارنې ډلې هم د دغه بریدونو ذمهواري د امریکا په مشرۍ ائتلاف باندې اچولې وه خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې بریدونو ذمهوار روس دی یو امریکایي چارواکی ویلی و چې په دیارو زور کې د اتوار د ورځې بریدونه د روس لخوا د لرې واټن د بمبارۍ نتیجه وه او زیاته کړې وه چې موږ د اسد رژیم سره په جګړه کې نه یو بوخت او موږ کوم جواز نه لرو چې شامي پوست په نښه کړو امریکا په باقاعدګۍ سره روس تورنوي چې په شام کې هدفونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په مقابله کې کم په نخه لګي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسي چارواکي وایي د ماسکو په مرکزي سیمه کې د بسونو په یو اډه کې یوې وړې چاودنې درې کسان سرسري ټپیان کړي دي. چاودنه پرون ناوخته د پوکروکا په نوم د ماسکو په یوه کوڅه کې وشوه. د هغه سیمه ده چیرې چې شاوخوا یو شمېر کیفه او شرابخانې دي. د روس د کورونو چارو د وزارت ویاند اندری ګالیا کبلوف ویلي دا د کمې اندازې چاودېدونکو موادو له کبله رامنځته شوې چاودنه ده چې ښایي د روان موټر او یا له نږدې ودانو غورځول شوي وي. د نوموړي په وینا د چاودنې له کبله ماتو شوو شیشو درې کسان سرسري ټپیان کړي. د روس خبري ایجنسیونو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې درې واړه ژوبل کسان ښځې وي. او وروستۍ خبر دا چې جرمني د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي. پرون د دې هیواد د کورونو چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د شام سره تعلق لرونکي دي. د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې 1,400 برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي د رابره کېدو سربیره دغه هیواد ته د نوو کډوالو ورتګ کم شوی نه دی. جرمني د یورپي یونین هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر یورپي هیواد ډېر کډوال سره کال ورغلي. ویل کېږي چې د دې هیواد ته په روان کال کې د ورغلو کډوالو شمیر د 2013 کال په مقابله کې څلور چنده دی. د جرمني چانسلري انجلا میرکل د اگست میاشت کې ویلي وو چې هیواد یې تمه لري 800,000 پناه غوښتونکي به دې کال دغه هیواد ته ورشي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې زموږ د همکار ریاض مساخیل نه واورئ.
د پینډیل شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نهه پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے او 1.5 پیسے غستی کیږي او په 1.6 روپے 50 پیسے خرسيږي. یو پوند په 1.75 روپے 50 پیسے او 1.75 روپے 40 پیسے. یو یورو په 1.44 روپے 80 پیسے او 1.15 روپے 1.5 پیسے. د سعودي عرب ریال په 38 روپے او په 38 روپے 15 پیسے. د متحده عرب امارات درهم په 38 روپے 50 پیسے او په 1.5 روپے. یو افغانۍ په یو روپې 2.5 پیسے او یو روپې 3.5 پیسے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.3 اغستل کیږي او 2.1 خرسيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پیښور او بنو کې به نری باران وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه منفی 4 او لوړه 15 درجې. پیښور او بنو کې 10 او 19 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر او ریاض مساخیل وړاندې کول. د افغانستان په اړه د آسیا زړونو می کانفرنس لنن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي. د سیمیز چارو یو کارپو وای
د افغانستان یو ډېر اهمیت په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم سبا په دې کانفرنس کې شریک شي. رپورټونه وایي چې د پنجاب صوبې په جنوب کې سخت درزي زیاته شوې ده. د امنیتي چارو کارپوهان وایي پاکستانی ځواکونه یوازې د هغو ډلو پر ضد عملیات کوي چې د پاکستان په تاوان وي.
د فوج خپل هم چې کوم داسې ګروپونه دي چې هغې ته منظور نظر دي یا په افغانستان کې دلچسپي لري، هغې ته علاقه داسې ملي ویلې کشمیر کې څوک دلچسپي لري، صرف هغه ګروپونو سره جنګ کړی دی چې د پاکستان خلاف لګیا دي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي چې په زیاتره سیمو کې یې امن پر ځای کړی دی او په زرګونه کورنۍ یې باړې ته ستنې کړي دي. خو ځایي یو مشر وایي
کورونه ای ویران شوی دی، سکولونه ای ویران شوی دی، سپتالونه ای ویران شوی دی، سړک ای ویران شوی دی و حکومت پی باندې غور وکړو.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د افغانستان په اړه د آسیا زړه نومي دورځنۍ کانفرنس له نن څخه په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ولسمشر اشرف غني تر څنګ د هند د بهرنیو چارو وزیر او شمېر نور سیمه ییز مشران ګډون کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د افغانستان لپاره ارزښت څه دی؟ زبیح‌الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوې د سې شنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا زړه دورځنۍ نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې 14 غړي او 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د نورو هیوادونو د چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د هند د بهرنیو چارو وزیره اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د آسیا د هیوادونو پنځم کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. د سیمه ییزو چارو څارونکی سمی یوسف زی هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي بد اعتمادي لږ څه کمه کړي. سمی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د هاټ اپ آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني صاحب راتګ به وي پاکستان ته. هغه بلاده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدراعظم سره په مشترکه ډول دغه په کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي په خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغوی هم په اخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واوریدله. نو زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
د یادونه ور ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې له افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته یې په اسلام آباد کې د آسیا د په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
زبی شفاکو ویل کېږي چې ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د کوربه هیواد له چارواکو سره نور لیده کاته هم وکړي. دا چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر به څه لاسته راوړنې ولري او کارپوهان ورته په کومه سترګه ګوري اجملن پرې رپورټ لري.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غني سره نور لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غني پخوانی سفر چې واکته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړخه کړ او دغه هیواد ته د پخواني سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغل سنکسی وای دقیقا له پوخانی سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پوخانی ولسمشر حامد کرزی تجربه لزانه سره لري. دویم موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنگزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې دغلته راټول شو استازو او پاکستاني چارواکو ته د افغانستان روښانه پیغام رسول وخودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبری غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمېر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم څرګند بدلون نه ویني دې هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په هغه لیکنه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې، په تیر کال کې په افغانستان کې سختو ناامنیو او د پاکستان له لاسوهنې د افغان چارواکو پرله پسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غني داسې
سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. ښاغلي صالح د ولسمشر غني د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې ژمنه شته چې وښیي دا سفر به دې ته ورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي؟ او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستی؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر غني ورته پوښتنه وشوه، هغه وویل
آدم با کسای صحبت میکنه که همراهشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غني وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبرې کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غني دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په سړک اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نه اعلان شوې جګړې کې ښکیل دی. ولسمشر غني همدارنګ زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړې او د په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. په پاکستان کې د الهدا پوهنتون چارواکي وایي چې د دسمبر پر دویمه نیټه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې برید کوونکی تاشفین ملک د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کولې، خو بیا د واده کېدو وروسته امریکا ته ولاړه. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي د تاشفین ملک د پیښې تور باید په ټول پاکستان ونه لګول شي، خو کارپوهان وایي چې په نړۍ کې اکثره د داسې قسمه پیښو خبرونه راغلي دي چې ریښې په پاکستان کې موجود دي. انیس اجمل په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب کې د سخت دریځۍ په اړه رپورټ برابر کړی.
په پاکستان کې د الهدا یونیورسټي ویاند وایي د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د 2 دسمبر برید تورنا تاشفین ملک په ملتان کې په الهدا یونیورسټي کې یو کال زده کړې کړې دي. د دې پوهنتون ویاندې فرخ چودري مشال ریډیو ته ویلي چې د زده کړو وروستو له دوی تاشفین ملک سره هیڅ رابطه نه ده شوې. او هغه زمون په ادارې کې سمودا زده کړې کړې وي. په 18 اپریل 2013 کې هغه مونږ سره داخله کړې وه او په 3 مئی 2014 کې هغه خپل آخري پرچه ورکړه او بیا ویل چې نور سبق به د خط کتابت په ذریعه وایم ځکه چې زه امریکا ته ځم، زما واده کیږي. بیا هغه مونږ ته په 18 مئی 2014 باندې یو ایمیل وکړه چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل راولېږي. د هغې وروسته یې نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بله ذریعه سره رابطه کړې ده. فرخ چودري زیاتوي چې تاشفین ملک لاغي سره د ملتان د سیمې نه رجسټرډ شوی و او په خپل ټولګي کې تر ټولو تکړه او قابله جینۍ وه.
د
تاشفین ملک رویه نورو جنکو سره ډیره د دوستۍ ډکه وه او مونږ ته چیرته هم دا نه وه محسوس شوې چې دا به په راتلونکي کې یو داسې برید وکړي. زموږ په اداره کې خلکو ته د اوبو نه ضایع کولو روزنه هم ورکول کیږي، نو بیا به مونږ د وینې بیولو روزنه څنګه ورکوو؟ بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې تاشفین ملک په پیښه ټول پاکستان بدنامول نه دی پکار.
ایک شخص یا ایک خاتون اگر پاکستان
که د یو تن یا یوې ښځې په پاکستان کې وروستۍ قومي شناخت موجود وي او ثبات کار وکړي، نو تاسو ټول پاکستان باندې د هغې تور نسې لګولی. په دې لړ کې چې په نړیواله توګه زموږ د پلټنو کومه ذمهواري جوړیږي، د هغې وړاندیز مو کړی دی.
په پنجاب او په خاصه توګه جنوبی پنجاب کې اکثره د مختلفو پیښو او د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي دي. دا چې د پاکستان حکومت تر اوسه هلته د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد څه تګلاره لري. کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي د پنجاب وسلوالی ډلې دا مهال د پاکستان په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
اور دوسری
دا پاکستان په لومړیتوبونو کې دا مهال تحریک طالبان پاکستان او دغه سي ځینې نورې ډلې دي، خو هغه ډلې چې په پنجاب کې مشران موجود دي د پاکستان په ترجیحاتو کې لا نه دي شامل شوي، کوي نو پر ضد به یې عملیات هم وکړي.
بلخوا کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي د پاکستان حکومت په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد ځکه عملیات نه کوي چې هلته وسلوالو ډلو پوره سیمې نه دي نیولې او د قبایلي سیمو او کراچۍ په څیر یې حالات په پنجاب کې نه دي خراب کړي.
زما په خیال باندې دغلته چې کم عملیات پکار هغه به داسې فوجي عملیات دغه سیمي دا به د دې دا مرکزونه چې کم دغلته دي کم ځای کې چې د دې ته دا نظریاتي تعلیمونه ورکولی شي او دوی بیا نورو لاقوکې خورېږي یا پوره منطقه کې خورېږي او دا جنګ خورېږي، نو زما په خیال باندې د دې دغه علاج دی چې انټلیجنس بیسډ آپریشن وي. بعضې داسې منظور نظر ګروپونه دي لکه لشکر طیبه شو داخل خلاف هم کول پکار دي، فشار خو د فوج ډاکه پسته دی او د فوج خپل هم چې کوم داسې ګروپونه دي چې هغې ته منظور نظر دي یا په افغانستان کې دلچسپي لري، هغې ته علاج ته داسې نه دي ویلي، کشمیر کې څوک دلچسپي لري، صرف هغه ګروپونه سره جنگ کړی دی چې د پاکستان خلاف لګیا دي.
تاشفین ملک او دغه خاوند سید رضوان فاروق د دسمبر په دویمه نیټه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د میلې پر مهال په خلکو ډزې وکړې او څوارلس کسان یې ووژل او یویشت یې زخمیان کړل. وروسته بیا تاشفین ملک او دغه خاوند د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شول. د مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مو ژغله مشال ریډیو څخه واروي او اوس به ځو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انظامی چارواکي وایي چې دوی د ایجنسی په زیاتره برخو کې امن پر ځای کړی دی او باړې ته په زرګونه کورنۍ ستنې کړي دي، خو بل پلو ځایي مشران وایي چې یو خو د دوی اقتصادي ستونزې ذاتي دي او بل چې هر څه وران سوي دي هغه تر اوسه نه دي جوړ. د دوی په وینا حکومت باید دې ته غور وکړي. فرحات شنواری پری رپورٹ لري.
د ګل پورس په جمرود کې د یوې ځانګړې مرکې په محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی په زیاتره برخه کې امن بحال کړی دی او باړې ته په زرګونه بېکوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي.
او تقریبا زمونږ د ایجنسی 60% علاقه چې وه بند وه هغه کولاو شوې ده. نه صرف په هغه کې پولیټیکل اډمنسټریشن فعال شوی دی بلکې هغه ته د خلکو واپسی هم شروع شوی ده. تقریبا 85,000 فیملی سیدی دا مونږ واپس کړی دي او انشاءالله د باقی مانده خلک چې دي دا به هم واپس شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نه مو پوښتنه وکړه چې د باړې سپاه قبیله ولې خپلې سیمې ته نه ستنوي، نو په ځواب کې یې وویل
سپاه قبایل سره زمونږ مذاکرات روان دي. هغې سره مذاکرات صرف اور صرف په دې وجه باندې حکومت کوي چې الته د لشکر اسلام مرکز و، نو تاسو ته به پته وي چې تیره هفته ټول سپاه قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړ. دو لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونه هغې لا تعلقي اعلان وکړ دو او تړون یې وکړ دو چې د دوی په خاوره باندې به نه صرف دهشتګرد پخپله پرېښودی شي بلکې دلته چې څومره هم سپاه قبایل اوسیږي هغه به د هر قسمه دا یقین دهانی قوم سره کوي چې هغه به څه قسم هم مرسته نه کوي د دهشتګردو سره. انشاءالله د بودپوره زمونږ دوی سره بله جرګه ده او زما امید دی که دغه رنګ د قبایلي مشرانو کردار وي او د جرګې کامیاب شي نو ډیر زر به د دې واپسي عملي کړی شي.
د باړې اکاخیلو د قومي تړون یا سرشتې مشر ګل میران پریدی وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوي دي او باید دا ورته سم کړی شي.
کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي. نو موږ دا غواړو چې مهرباني وشي چې د باړې په ډیویژن کې چې کوم قومونه پراته دي نو د دغو دا کوم شیبان مې چې تا وخوول د دغو ټولو ضرورت دی او حکومت یې پرې باندې غور وکړو.
او د باړې سپاه قبیلي یو تن ملک باز پریدی وایي چې باید د نورو قبیلو په څیر دی دوی هم خپلې سیمې ته ولېږل شي.
و مطلب داره چې ټولو کومینه واپسی وشوه ورسه د خپل دوی له ورمورو سپوی کوم چې کنده هیڅ قسم ریزلټ نشته رای د واپسی نو دا غواړو چې خبره چلکا څنګه نور کومینه واپس شو چې دا سمې کوم واپس شو خپل کورولا لور شو کورونه په ارموندي چې بس خپل کورولا لور شو ته به خیمه ولګو و مطلب داره چې خیمه کې به عمر تیرو
یا د دیویش د خیبر جن سایپ باړه کې د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات شوې دي خو په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو خو بیا په تیراکو کې خیلو او افغان پولې ته نږدې سیمو کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو په نامه پوځي عملیات دوام لري او وسلوالي ډلې هم په تیراکې وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ اعلانونه کوي او په دې وروستو کې یې په امنیتي ځواکونو باندې د یو شمېر بریدونو ترسره کولو پړه هم په خپله غاړه اخیستې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د ټولي فاټا د استادانو سازمان یا آل فاټا ټیچرز اسوسییشن پرن په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې نه د یوازې د دوی په ترقی وسی بلکې د فاټا د استادانو چې کوم د شودنی لپاره کوم الاونس یا مراد ورکول شوی دي نو هغه دي هم بیرته پر ځای کړل سي. د استادانو د احتجاجي مظاهرې ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبري احمد الله ورغلی او دا رپورټ برابر کړی دی.
اپګریڈیشن کا نوٹیفیکیشن او ہمارے ساتھ بات کرو.
دا آوازونه د قبایلی سیمونه راغلی د هغه استادانو دي کوم چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د آل فاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان ملک خان مسعود مشال ریډیو ته وویل چې تر څو حکومت دا غوښتنې ونه مني نو تر هغې به یې مظاهره دوام لري.
زده کې پی کې ګورنمنټ وای سایه په ملازمینو شي کې پی کې ګورنمنټ 1/7/2012 نه اپګریډیشن وکړه او د ما اپګریډیشن زه په 2013 نه په دې باندې اختایم. کله یو ایډیشن چیف سیکرٹری راځي کله یو ډایریکټر راځي کله ماته وی چې تا فایل اسټابلیشمنت ته تلای دی نو نه فاټا سیکرټریټ په شی انټرسټ اخلي. تقریبا 4 سال وشول چې استاد سره دروغ ویا یا چندن به وشي سبا به وشي خو چونکه زه ډېر بے انتهایی د خپل یونټ نه مجبور شوم چې اسلام آباد ته راغلم نو ان شاء الله دومره پرې بازه موجود و اسلام آباد کې چې څو پرې زده اپګریډیشن نه تسلی بخښه شم.
د یاد اسوسییشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی وایي
گورنر او د اس اس موږ مجبور وکړي سیستا چې نن موږ احتجاج مند یو سو جلدی تم ریکویسٹونو سو جلدی تم منتونو کو خودی زمون په خبر مند اس امنا اونکا بیا دی لمون یو دمکی ورکا چیرورا کتا سو زمون غ اپگریڈیشن نہ کوي نو مون 30 نومبر نا کلاس بایکاٹ شروع کو تا کی کم دی مون سر سپانسر نہ کوي تر 6 دسمبر پورے مکمل کلاس بایکاٹ او پفاٹ کی یو کلاس نہ دے لگے دل اخر مجبورن شو نن مون پفاٹ کی اعلان کوي ټول مکمل سکول نا بن شو پرائمری نه ته ہائر سیکنڈری پر مون دل کې اسلام آباد کې پراتو انصاف غواړو.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز پارټی په خوانه د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان
پدې موجوده وخت کې ما وته وی چې تاسو خپل مسائل ولیکئ ما ته راکئ زبدا لیډر اپوزیشن ته ورکم پر روان اجلاس کې با فلور اپ دی هاوس تاسو له دا مسلې خامخاو چتئ او دا غینه پس سنټ کې مامو ز پر حت الله بابر صاحب احتجاج سن سپ ته دا ورکم چې التم تاسو د پاره ناغوي په आवाज چت کې.
مشال ریډیو چې کلا د استادانو دا غوښتنې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر په وړاندې کې خو دې نو د نو موړي وینا وا
میزه نن را به تاسو ویدو د سفر منشر سره دا غو مسله میږي اکثره ډیسکس کوي چې دا خالي درې کولینا سترګل کو ایا دې جن مسله دی ویلنه هر کیږي هغه میشته چې کوم سوال جواب وکړو میش ودی سره دا شعر کوي زه دې سره یو دې چې کوم نمایندو غوندي یا لاستی یا شل دی هغه مخامخ نوستي هغه به برو برو میش خبره کی.
د ذکر دا چې په دې احتجاجي مظاهره کې د وو وانه ایجنسو او شپږ افرز نه راغلي استادانو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
وزمانا اخر ستی مانا
حلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوی
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډې زاورو
اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا یا د آسیا د زړه د لوړ پوړو چارواکو غونډه پیل شوه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وینا وکړه. د دوی وینا وه چې د استنبول پروسس مقصد سیمه کې پوخ امن او قلاري راوستل او ترقی کول دي. په دې نه پرته د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې د هند د خارجه چارو د وزیر میرمن سوشما شورا ترڅنګ د چین، تاجکستان، کرغیزستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخه اخیستو پخلی کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په یو ځانګړې مرکه کې مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په 80% برخه کې امن ځای پر ځای کړی او د باړې خوشه 15,000 بي کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي دي. عراق ترکی ته ویلی دی چې نن د دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر ځای کل سرتیری ستنول پیل کړي. کنه کده دغه نیټې نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد د کاروایۍ غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکو دعوه کړې ده چې د شام په شرقي برخه کې د دغه هیواد سرتیری په امریکایي هوایي بمبارۍ کې نه بلکې د روس لخوا په بمبارۍ کې په نښه شوي دي. تېره ورځ شام د دغه هیواد په ډېرو زورو صوبه کې په یو پوځي کیمپ د بمبارۍ په نتیجه کې د دریو سرتیرو په وژنه او د 1400 په ژوبل کولو د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف تورن کړی و چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړه کوي. روسي چارواکي وایي د ماسکو په مرکزي سیمه کې د بسونو په یوه اډه کې یوې وړې چاودنې درې کسان سرسري ټپیان کړي دي. جرمني د دې کال په تېرو 1 میاشتو کې 95,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس په اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله د ورځپاڼې لوستل دي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان چارواکو سره د پښتون مشورولۍ رابطو له وجې د مذاکراتو لار خلاصه شوې ده او په دې مذاکراتو کې یو مهم پرمختګ اسلام آباد کې شروع شوی هارت آف ایشیا کانفرنس کې هم کېدای شي، ځکه چې په کانفرنس کې بعد افغانستان په موجوده سیاسي او عسکري صورتحال تفصیلي خبرې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارتي رابطې یو لوی تاریخ لري او دواړو ملکونو خپل منځي تجارت تر 2018 کال پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو پریکړه هم کړی ده. بلخوا، خیبر پختونخوا، اسمبلی، پاکستان افغانستان تعلقاتو او په اولسي کچ رابطو زیاتولو لپاره یو پارلماني ګروپ هم جوړ کړی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او د افغانستان په شمول ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن لپاره پورته کړی شوي کوششونه هم د ټولو په وړاندې دي. نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دې سیمې د امنیت لپاره په ګډه سره کار وکړي. دا نورسپانه خپل اداریه هند سره تعلقات یو وار بیا په ځای کې دولي کړي دا. ورسپانه لیکي چې هغه څه چې یو څو اونۍ وړاندې ممکن نه وو نن ممکن ښکاري او هغه داسې چې اول د دواړو هیوادونو د اعلی وزیرانو ترمنځ په پیرس کې مختصر ملاقات، د هغې وروستو په بینکاک کې ملاقات او د دې دواړو ملاقاتونو نه سربیره نن د هند د خارجه وزیر په پاکستان کې د امنیت په اړه سیمه ییز کانفرنس کې ګډون دی. ورسپانه لیکي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د دواړو هیوادونو د یو بل سره ښې اړیکې کې نه لرلې، خو اوس یو وار بیا دا دواړه ملکونه د ښه پرمختګ په لور روان دي. ولې دا هم ښکاره ده چې دا دواړه هیوادونه وخت په وخت یو بل ته د شک په نظر هم ګوري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې روان هارت آف ایشیا کانفرنس د کم کوربتوب چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره کوي هم پاکستان او هند ته دا یوه موقع ورکوي چې دواړه ملکونه خپل منځي تعلقات ښه کړي او د دې تعلقاتو له وجې به دا هم ممکن شي چې د پاکستان او هند په شمول په سیمه کې به د امنیت وضع ټینګ وساتلی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هند غواړي چې د ممبۍ پیښو په اړه د هم څه پلټنې وشي نو پاکستان له دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورځپاڼو لیکنې راخستې. نیویارک ټایمز په پاکستان کې او په ځانګړې توګه پنجاب صوبه کې د سخت دریځۍ د زیاتېدو په اړه لیکنه کړې ده، او د برتانیا ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بشیر ګواش د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو کې پاکستان کې اسلامي تشدد زیات خپور شوی، د پنجاب په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون د عدم برداشت د خپرېدو مخنیوي کوشش کوي. دا پوهنتون تر هغې وروسته ډېر یادېږي چې تېره هفته د امریکې په کالیفورنیا کې یو سړي سید رضوان فاروق او د هغه ښځې 14 کسان ووژل. دغه ښځه پاکستان کې زیږېدلې تفشین ملک وه چې په یاد پوهنتون کې یې زده کړې کړې وې. د ورځپاڼې په خبره هغې په 2001 کال کې دغه پوهنتون کې په فارمسۍ کې زده کړې شروع کړې وې. همدغه مهال د ملتان ګیر شاپیره سیمو د سخت دریځو فرقه ییزو فعالیتونو لپاره نوم پیدا کړ. د بهاءالدین زکریا پوهنتون چارواکو په همغه میاشت کې چې تفشین ملک ترې ووتله، د چارواکو سره د سخت دریځو د موندلو لپاره مرسته پیل کړه. اندېښنې دومره ډېرې وې چې پوهنتون کې د سخت دریځو د فعالیتونو د معلومولو لپاره ځای ځای کمرې ولګول شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یاد پوهنتون کې استادان تفشین ملکی و مؤدبه او سخته مذهب پالې شاګرد یدی. هغه با تل نقاب اغوست او د نارینه زده کوونکو سره ډېرې خبرې نه کولې. لا تر اوسه نه ده معلومه چې نوموړی کله او څنګه سخت دریځه یا غیتوب ته مخه کړه. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د افغانستان په مشرقي سیمو کې د پاکستان سره پر پوله ځینې ځایونه نیولې دي. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماتانو له خولې لیکلي چې یادې ډلې حکومتونه حیران کړي دي. د دغه ډلې د ډیرو پیسو د سرچینو په اړه هم یو او کره معلومات نشته. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل د عراق او شام په شان دي چې لومړی یې لږ ځای کنټرول کړی او بیا یې په ډېر قوت سره بریدونه کړي. ورځپاڼې د یو څېړونکي شاشانک جوشي لخلي لیکلي چې ممکن داعش په افغانستان کې د طالبانو له اختلافاتو او د یو مشر له نشوالي ګټه واخلي او خفه طالبان د ځان ملګري کړي. داغه په خبره دوی همدغه طریقې په نورو ځایونو کې هم استعمال کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو خوري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په داسې حال کې چې د آذربایجان په سواحلو کې د نفتو ته استخراج په تاسیساتو کې نور لګیدنې له پیښې درې ورځې تیریږي. په پیښه کې د شلو ورکو سویو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې پر ختمېدو دی. هلته تر اوسه د ژغورنې ډلو 22 کسان ژوندي ژغورلي دي. اجملاند په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ژغورنې ډلو پرون شپږ جسدونه له اوبو راوویستل. په دې ترتیب تر اوسه پورې په دې اور لګیدنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. تر دې مخکې د شنبې او یک شنبې په ورځو 2 جسدونه د کسمین د سمندرګي له اوبو راوویستل شوي وو. د سوکار په نوم د نفتو دولتي شرکت ویلي 22 کارګر د پیښې په لومړۍ ورځ له تاسیساتو ژوندي ژغورل شوي، خو شل تنه لا هم تری تم دي. یو آذربایجاني چارواکي دا پیښه د نفتو د دې شرکت په تاریخ کې تر ټولو ستر غمیزه بللي. د دې هیواد له سواحلو 130 کیلومتره لرې په کسپین سمندرګي کې په دې تاسیساتو کې د اورلګیدنې سبب آذربایجاني چارواکي هغه طوفان بولي چې د جمعې په ماښام په سیمه کې راپورته شو. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف په رسمي ویبپاڼه کې وخبره شوې اعلامیه وایي د ورکو شوو کسانو د ژوندي موندل کېدو لپاره هیلې په کمېدو دي. علیف په دې اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ځان ویر شریکې بللې. تر دې ورځ مخکې نوموړي د ملي ماتم اعلان کړی و چې د دې هیواد دولتي بیرغونه نیمکه خو او تفریحي پروګرامونه لغوه شوي، خو د نفتو د دې شرکت د کارګرانو کورنۍ د سوکار دولتي شرکت او آذربایجاني چارواکي تورنوي چې د ژغورنې عملیات یې له بې نظمیو ډک و. ظاهر تګې پرون له هغې څو ساعته مخکې چې د ورور جسد یې له اوبو وایستل شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دوی د اور وژنې هڅه کوله او د ورکو کسانو لټون یې نه کاوه. د ژغورنې عملیات هسې چې په کار وه ترسره نه شوه. د ژغورنې په عملیاتو کې د آذربایجان د سرحدي خدماتو د ادارې و کښتیو 4 هلیکوپټرو او همداراز د بیړنیو حالاتو د وزارت 4 هلیکوپټرو او یو شمیر وړو کښتیو برخه لرله. د سوکار شرکت د کسپین سمندرګي پر غاړه لپرتو څلور هیوادونو ایران، ترکمنستان، قزاقستان او روسیې غوښتي چې خپلو سواحلو کې دې د نادرکشو کارګرو د جسدونو لټون وکړي.
دا مشال ریډیو دا
روټرز خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخې سرش کال د افغانستان څخه د یو سل او شپېته زره څخه زیات کسان اروپا ته ننوتې دي او زیاتره افغانان اوس هم د اروپا ته د تلو ارادې لري. ایجنس لیکي په افغانستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې نور خلک دا نظر لري چې دا حالات به د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. د لیکنې ځینې نورې برخې انساجمن وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼ شمیر کې خلک اروپا ته د تللو اراده لري ویل کیږي چې دا حالات به افغانستان له هغو ګواښونو سره مخ کړي چې ورسره د هیواد او دغه اقتصاد د اوږدې مودې لپاره زیانمنېدای شي. د کډوالو دې صورتحال ته په کتو سره په افغانستان کې د نیټ لینکس په نامه د یوې کمپنۍ مشر فرید غیاسی د دې لپاره هڅې کوي چې په خپلې ادارې کې ښه کارکوونکي وساتي. رویټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستانه بهر هیوادونو ته په تلونکو کسانو کې زیاتره د ښاري سیمو سره تعلق لرونکي دي چې باید خپل قیمتي وخت په افغانستان کې تیر کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د جګړو خرابو حالاتو نه د راوتو هڅې کوي چې د شاوخوا 15 کالونو د بهرنیو مرستو وروسته په خپله د اوږدې مودې لپاره پایدار اقتصاد جوړ کړي. د غزنفر بانک یو مشر او د اقتصادي چارو پوه احمد سیار ایجنس ته ویلي دي چې نورو هیوادونو ته د خلکو کډه کېدل یو لوی زیان دی او هغه کسان چې نورو هیوادونو ته کډه کیږي پکې د زیاترو عمرونه تر 1.5 کلونو کم وي. نوموړي زیاته کړه دا ډیره د اندېښنې خبره ده ځکه چې دوی په افغانستان کې ډیر کم تجربه کار یا سپیشلیسټ خلک لري. ایجنس لیکي که څه هم د هغو افغان کډوالو سمې شمېرې نشته چې د یو بهتره ژوند لپاره نورو هیوادونو ته هر کال کډه کیږي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمېرو تر مخه سخ کال د 1,60,000 زیات افغانان اروپا ته ورغلي دي. په دې کې د زیاتره شمېره د 1,300 میاشتو ده. د مهاجرت نړیوالې ادارې یو مشر ریچرډ ډینزیګر ویلي دي دا ضروري نه ده چې هر یو تن سره د ماسټرز ډیګري وي، خو باید چې په لوی شمېر کې ځوانان ولري چې په ټولنه کې تر ټولو زیاته باصلاحیته او هنرمنده طبقه ده. دغسې 1.5 کلن زده کوونکي چې د کابل پوهنتون نه یې د وکالت ډیګري اخیستې ده وایي هغه ته د وکالت په شعبه کې یوه ښه نوکري ملاو شوې ده، خو پخوا له نیټو سره د کار کولو له وجې ورته دړکې ورکړل شوې. اوس هیله لري چې په یو څو ورځو کې به اروپا ته ولاړ شي. ایجنس لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا تیره اونۍ ویلي دي هغه شتمن زده کوونکي چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي باید د خپلو صلاحیتونو کارولو لپاره خپل وطن ته راشي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څلور اروپایي هیوادونو ته خپل سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له لاسته راوړنو ډک بللی دی. ولسمشر غنی نن خبریالانو ته وویل چې د دغه سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د ښو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړ. نور تفصیل خان محمد سیند راکوي.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړي دي. اشرف غنی په همدې مقصد تېره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ یې د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. دوبو بل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړي او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادی همکاری تر 2000 پورې 310 میلیون یورو ده. د ایټالیا 1500 اسکر به د هرات په وای ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیزې لپاره یې له افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلي غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره یې په بېلابېلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هره برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلی دی. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیونو ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. خاغلی غنی دا هم وویل د کوم مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډېر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړي او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم، خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
خاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي، څو خلک په ځانګړې توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکارۍ په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي وو چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته د پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادي او په جمهوری وده کې د دې رسنیو د رول په اړه رپورت لرو. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان یې تفصیل وړاندې کوي. د دې رپورت
ایڈورڈ کالج پیښور کې نن د صحافت څانګې زده کوونکو لخوا شوې دغه غونډه کې خبریالانو د صوبایي سملې غړو او زده کوونکو په پاکستاني او بهر ملکی میډیا کې فرق، د دوی په کردار او کارکردګۍ، په خو معیاري او غیر جانبدار صحافت باندې خبرې اترې وکړې. د دغه غونډې تابعه کوونکي د ایڈورڈ کالج د جرنالیزم څانګې یو استاد محمود عالم د دې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
زمونږ دا ګیله ده چې دې زمونږ صحیح تصویر نه زمونږ د علاقې نه زمونږ د زندګۍ د کمی شوبې دا چې کوم خوبصورتي ده زمونږ ملک کې زمونږ د خلکو کومه خوبصورتی ده دا هغه یو ډیر غلط تصویر چې دی هغه میډیا باندې هغه پریزنت کیږي. نننی پروګرام مقصد هم همدغه و چې مونږ د خپل میډیا کردار باندې یو قسمه روشنی واچو.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکو په پاکستانی مطبوعاتو او په خصوصي توګه ټی وی چینل باندې ټکونه وکړ چې د دوی زیاتره خبرونو کې څېړنه هم نه وي، غیر جانبداره، دوه اړخیزه یا متوازن هم نه وي. ولې د دې په مقابله کې چې څومره هم نړیوالې مطبوعاتي ادارې دي هغوی زیاتره خبرونو کې څېړنه هم وي، غیر جانبداري پکې هم وي او دغه کره کتنې وروسته شایع کوي. په دې باب لبانې د دستوري مشر میلما او خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
یو خدای دې چې د هغې صحافت زور دی، ډېرې مودې نه دی، د هغې سره وسایل زیات دي، د هغې په ملکونو کې ازادي سیوا ده او زموږ یو مخصوص حالاتو کې مونږ کار کوو. دلته کې ترهګیری ده، جنگ جوبل دی، دلته فوج ډېر مضبوط دی، د فوج ادارې ډېرې مضبوطې دي او صحافیانو ادارې تنظیمونه ډېر کمزورې دي. فرق دا دی بنیادي چې چې خبر کوي خاص طور باندې تحقیقاتی خبر ایسے ڈیر وقت ڈیر وسائل بھی منہ کو مالک کو جتب خبروں نے روزانہ ورکے
ہم دیتا کہ کالج د صحافت سانگے دس ولسم جمعہ دکون کی ساجد انور وائی
پاکستانی میڈیا زما په خیال نیگیټیو اسپیکټس چې کم د سوسایټی وی پاغي باندې زیات کنسنټریټ کوي. که کلم تاسو ګورئ نو دا خبري وي چې یا د کیتی شوی دا واردات شوی دی او مرډر شوی دی او پازیټیو اسپیکټس چې کم دی هغه باندې کوي، ریسرچ کارونه چې کم دی هغه باندې کوي.
دا چې په مقامی او نړیوالو مطبوعاتي ادارو کې د خبرونو په معیار کې دغه فرق ولې دی، نو هم په دغه موضوع باندې په دغه دستور کې تقریر کوونکی خبریال مشتاق یوسف زی مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
مقامی میډیا چې نو څنګه مجبور نه ده د ایڈورټینمنت ضرورت نشته، نو ځکه هغه ډیر انډیپندنت چې کله خبر راشي نو زه خپل باندې د فورن منیسټر کار کوم، نو هغه بیا د هیچ چا لحاظ نه کوي. هغه دا وایي چې خبر دی او دا چې د هر چا خلاف دی، خو دې کې فیکس اینډ فیګرز وي، یعنی ته به د متعلقه خلکو سره همغه خبره کوي، دا د ون سایډ نه.
د پام وړ ده چې د یاد کالج د جرنالیزم څانګې زده کوونکو وینا وه چې باید دوی ته دغسې پروګرامونه بیا بیا وکړي شي چې د کتاب نه علاوه په عملي صحافت باندې هم ځان پوه کړي او په میدان کې کار کوونکي د خبریالانو د ستونزو او د دوی د تجربو نه ځان د اوس نه خبر کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي چې هلته د موټر سایکل پر چلولو د بندیز له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې له مودې راهیسې په دې سیمه کې وخت نه وخت پر موټر سایکلونو باندې بندیز لګول کیږي. شانواز ترکزای له دوی سره غږیدلی او د دوی د ستونزو په اړه دا رپورت برابر کړی دی.
په کال 2001 کې د عسکري قوتونو لخوا په باجوړ ایجنسۍ کې د موټرسایکلونو په ګرځولو بندیز ولګول شو، نو له هغې وروسته څو وارې دغه بندیز ختم کړی شو، خو کله یوه هفته او کله دوه هفتې وروسته دغه بندیز بیا ولګولی شي. دا سات د 15 میاشتو راهسې په موټرسایکلونو بندیز لګېدلی دی چې زده کوونکي، روزګاریان او نوکر پیشه خلک وایي هغوی ته یې ډېر مشکل جوړ کړی.
زما نوم رحیم الله دی، د ګنګ اوسېدونکی یم او ماسټر سوشیالوجي مې اوس ملکه یونیورسټۍ نه وکړه. زما سره خپله موټرسایکل راسره دی، نو موږ د څو ځل خبره کړې ده، خو موږ وو چې زمونږ آواز که څومره مخکې لاړ شي، مطلب پی ای د ایجنسۍ افسر دی خو هغې ته لاړ شي کمانډیټ صاحب ته، موږ څو ځل ریکوست کړی دی هر سټوډنټ نه حټ کړ، لکه عام کاروباري دپاره هم زه یم چې دا انشاءالله زه هم چې پامن کې به داسې څه خلل دا نه پیدا کوي.
برهان الدین د صدیق آباد پاټک اوسېدونکی دی، هغه وایي چې کله نه په موټرسایکل سورلي بندیز لګېدلی، د لارو خرڅونه یو په درې زیات شوي.
زما سره یو ملګری مې ډوډۍ نه بتلو، ما هغه به یو ځای تلونو، داسې زمونږ تقریبا چې 100 روپۍ زما آنې جانې خرڅې کېږي، نو د هغه سره به چې زه تلومه چې د 100 روپو تیل به موږ وارته ول، موږ به دوه ورځې هغه تګ را تګ کېدو، زما او د هغه دواړو به 100 روپۍ ګزاره کړي.
او وحیدالله په پشت سلارزو کې د موټرسایکلونو د جوړونې مصری خانه لري، هغه وایي
غیر کې ګرځي کنه نور پرې مین روډ باندې دغه دي دا بند دي، بل چې مخکې به 100 روپۍ ورځ ګټه ده، نو اوس کله 300 یو کله 500 یو، صرف ځانم بګې پاس کوزګار کړي د کور نه قرض شترګې پټوتاو اورېدلو.
نو آیا سیاسي او سماجی ډلو د حکومت سره خبرې کړې یا نه چې ګنې دغه بندیز ختم کړی شي؟ د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسۍ یو مشر سید عبدالمنان کاکاجی وایي
زمونږ په دشي چې تا میټینګ یو کوم غو انتراجي د دلته د بهر می دا یا ملیشیا د زمونږ الله انفورسمنت سره ټول به موږ دا خبره کړو چې رب طریقه کار ولا وزه کوي او مطلب ريجستر دی کوي کوم نقصان دی ودی شي کنه، وته دا خطر ده بالکل اجازه طلب کار دی پاسماندا علاقه ده، خصوصا طالب العلم ته چې پښت نه دلور لور لا خون راځي غوته دغه غټه مسله ده تاسو کې
بل خو زه پولیټیکل انتظامیه پوینا چې دغه بندیز د عسکري قوتونو لخوا لګولی شوی، او دا ځکه چې په دا لنډیو کې په باجوړ ایجنسۍ کې د مرګ ژوبلي څو هدفي پیښې شوي دي، نو امکان داسې و چې ګنې د موټرسایکلونو سره دغه شان پیښې لا زیاتې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
مشال ریډیو اوري. په ننګرهار کې یو مدني ټولنې 95 ځوانان د جرنالیزم، اداره او منیجمنت او سیاسي اصلاحاتو په برخه کې په لنډمهاله ښوونیز کورس کې وروزل او د فراغت سندونه ورکړل. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د مراسم تورغلی او دا رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې په ننګرهار کې پر دولتي تعلیمي ادارو سربیره په لسګونو شخصي ادارې هم پرانستل شوي چې د فیس یا پیسو په مقابل کې زده کړې ورکوي، خو ترڅنګ یې ځینې مدني ټولنې هم په فعالیت بوختې دي چې په وړیا توګه ځوانان په بېلابېلو تعلیمي برخو کې روزي. له دغو مدني ټولنو څخه یوه هم د مثبت بدلون په نوم ده چې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې یې په درې میاشتنیو کورسونو کې په سلګونه تنه ځوانان روزلي دي. یادې ټولنې په خپله اتمه تعلیمي دوره کې د ادارې او منیجمنت، ژورنالیزم او سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې نږدې 100 تنه ځوانان وروزل او د فراغت سندونه یې ورکړل. د یادې ټولنې د ښوونیز او روزنیز کورس مدیر سعادت شاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې دوره کې شاوخوا 95 کسانو د ژورنالیزم، سیاسي او ښوونیز اصطلاحاتو او اداره مدیریت بس فارغ کړل. ټول شاګردانو ته موږ په وړیا ډول درس ورکوو. زموږ استادان چې راځي زموږ د ټولنې خپل غړي دي او نور استادان د بهر هم راځي.
له کورس څخه فارغ شوي ځوانان خوشاله ول چې له وړیا زده کړو برخمن شول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم یې داد احمد امیزی د روزګان ولایت یم. دلې په حقوق ښوونځي کې د نیمګړه په پوهنتون کې محصل یم. په دې کورس کې موږ ډېر څه لاسته راوړل، هغه څه چې په پخوا نه په پیدلو، په ژورنالیزم باندې پوه شو، په هغوی په اخلاقو باندې پوه شو، په نړیوالو نورمونو باندې پوه شو او په دې چوکاټ کې به هلې ځلې کړو. انشاءالله ځان به خپل هدف ته رسوو.
خالد الله حافظ یم. موږ په دغه کورس کې نږدې درې میاشتې تېرې کړې. موږ په بېلابېل څه زده کړو، هم د ژورنالیزم په برخه کې، هم د حقوقو په برخه کې. هغه څه چې موږ پخوا نه زده کړي او دغه کورس ته په راتلو سره موږ نو ورسته دا کوشش کوو هغه ځوانان چې د دغه کورس نه ندی برخمن، موږ به کوشش وکړو چې په خپل امکاناتو باندې هغه څه چې موږ زده کړی دلته هغه به نور ځوانانو ته ورسو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی خوشاله و چې په وړیا توګه ځوانانو ته زده کړې ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دوی به هغه ټولنې تقدیروي چې په دغه برخه کې کار کوي.
په نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ډول ټولنې، شوراګانې او هغه استادان چې په رضاکار شکل باندې کار کړی دی دوی ستاینه به کوو. زموږ په هغه ټولنو، هغه شوراګانو باندې دا غږ دی چې هغوی هېڅ فعالیت نه لري، له دغو ټولنو زده کړي، له دغو شوراګانو زده کړي چې هغوی په حقیقي معنا باندې ټولنې ته خدمات وړاندې کوي.
د مثبت بدلون ټولنې مسؤلین وایي چې دوی په اتو ښوونیزو دورو کې تر 1400 تنو پورې ځوانان په وړیا توګه روزلي، او په پام کې لري چې په نهمه تعلیمي دوره کې پر یادو کورسونو د انټرنیټ د استعمال برخه خوم ور زیاته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد ریپورت مو واورید. اوس به د خپرونې د پای په شیبو کې د هارون پاچا په غږ کې یو سندرې ته غوږ شو.
پخارو کی بزکا لو بے دم پان پان می وجو لمن زلا گلاب اوزتا نرجے دم تب خلا شبلاست گو کے ساتلا زد جڑوں پتیارا پات کے دم آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانبا پزان کے پٹے دا نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی دور دا سڑے ترسبا نرسی نرسی گور دا سڑے ترسبا نرسی یار عاشق نیزل تیسان رسی جنگیما چرت چدل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹولت سم شیرا برخب کے نورد چان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی ردا سڑے ترسبا نرسی نرسی ردا سڑے ترسبا نرسی راشد نزل تیسان رسی بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بے حد پور تشویر قدور تسودا زمان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی دسنے ترسبا نرسی نرسی پور دسنے ترسبا نرسی شکلی زرتی سال رسی.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.